په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا او افغان چارواکو په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولوي عبدالرقیب په وژنې خپګان څرګند کړی. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. جانقه الکوزی د دې ساعت د مهم خبرونه دروړي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د کډوالو د چارو د وزیر مولوي عبدالرقیب مړی په تخار ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې چاودنه وشوه او ایران له شپږو طاقتونو سره د جګړې سطحې نوې خبرې پیل کړې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کډوالو چارو د وزیر مولوي عبدالرقیب مړی نن له غرمې وروسته د تخار ولایت په کلفغان ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. مولوي رقیب تیره ورځ په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی و. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې یو شمېر جګپوړو دولتي چارواکو او زیات شمېر خلکو ګډون وکړ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي او طالبانو دواړو د مولوي رقیب وژنه غندلې ده. جمهور رئیس کرزی په اعلامیه کې ویلي، مولوی رقیب خپل ژوند په افغانستان کې د سولې لپاره قربان کړ او په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې فعالیت کاوه. طالبانو هم په اعلامیه کې د مولوی رقیب وژنه غندلې او دا یو وحشانه عمل بلل دی. دوی وایي د نوموړي په وژنې بعد طالبانو مبارزه بند نه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي یان کوبیش په افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د جمهور رئیس او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. یان کوبیش نن په کابل کې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د 102 ولایتي غړو د لوړې په مراسمو کې وویل،
زه غواړم چې له دې موقع نه په استفادې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو، د کورنیو چارو وزارت، ملي اردو او ملي امنیت ته پیغام ورکړم چې باید د رای ورکولو د مرکزونو کاندیدانو او ستاسو ټولو امنیت وساتي تر څو خپل کارونه پر مخ یوسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په مقصد په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي او په اړه یې ښې لاسته راوړنې هم لري. د سعودي عربستان حکومت د افغانستان سری میاشتې ټولنې سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستې یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن په کابل کې د سعودي عربستان د مرستیال سفیر سلیمان العربي او د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر فاطمه ګیلاني ترمنځ لاسلیک شو. میرمن ګیلاني وویل، د سعودي عربستان حکومت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې چاودنه وشوه. د ځاځي اریوب ولسوال آزاد خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکی کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. له بلې خوا د هلمند د ملي امنیت ریاست وایي چې د مرکز لشکرګاه ښار په یو شمېر سیمو کې درې کسان نیولې چې غوښتل یې په انتخاباتي کمپاینونو کې انتحاري حملې وکړي. د ملي امنیت ریاست نن خبریالانو ته وویل چې له دې کسانو څخه یو موټر چې انفجاري مواد پکې ځای شوي و، د انتحاري حملو څو واسکټونه او څلور موټر سایکلونه نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په اړه د اوږدې مودې تړون خبرې نن په ویانا کې پیل شوې. دا خبرې د نومبر د 14 نیټې موقتي تړون له لاسلیک وروسته د جګې سطحې لومړنۍ خبرې دي. د موقتي تړون له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه بند کړي او په مقابل کې ورباندې لګېدلي نړیوال بندیزونه یو څه کم شوي دي. له بلې خوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د دوشنبې په ورځ وویل، د اټومي خبرو نتیجې ته چې یو مهم تړون دی رامنځته کړي هیله من نه ده. د وړاندوینه کړې چې د اټومي خبرو عملیه به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د برېټانیا، امریکا، چین، فرانسې، روسیا او جرمني جګپوړي استازي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د هغه مرستیال عباس عراقچی سره خبرې کوي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د دې خبرو مشري کوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د لومړي ځل لپاره د خیانت د تورونو په اړه محکمې ته حاضر شو. ټاکل شوی و چې خاصه محکمه به نن مشرف د جمهوري ریاست د واکمنۍ پر مهال د اساسي قانون د لغوه کولو او په 2000 کال کې د اضطراري حالت د اعلانولو په تورونو محکوم کړي. که مجرم وپیژندل شي د اعدام په سزا ممکن محکوم شي. مشرف وایي، پرده باندې لګول شوي تورونه سیاسي دي او د نواز شریف لخوا چې د 1999 کال کې له واکه لرې کړی و تنظیم شوي دي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې یو پوځي واکمن په ملکي محکمه کې محاکمه کړي. روسي په اوکراین کې د شخړو زیاتېدو پړه پر لویدیځ اچولې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د اوکراین شخړې د لویدیځو سیاستوالو او اروپایي ادارو د سترګې پټولو او مستقیمه نتیجه ده چې د بحران له پیل راهیسې د افراطي ځواکونو په اعمالو سترګې پټې کړې دي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین په مخالفانو غږ کړی چې له ګواښونو او ضرب الاجلونو څخه دې ډډه وکړي او ژور بحران ته د اوکراین د ټیل وهلو د مخنیوي په مقصد د چارواکو سره خبرې وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې په اوکراین کې یو ځل بیا نن شخړو زور واخیست. په اوکراین کې حکومت ضد مظاهره کوونکو نن په کیف ښار کې له پولیسو سره نښتې وکړې او دا په تېرو څو اونیو کې تر ټولو سختې نښتې بلل شوي. پولیسو د پارلمان له ودانۍ څخه بهر په راټولو شوو مظاهره کوونکو د ربړي ګولیو ډزې وکړې او ګازي بمونه یې ورغورځول. مظاهره کوونکو دغه راز په کیف ښار کې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د ګوند مرکزي دفتر هم اشغال کړ. مخالفو وکیلانو او روغتیایي چارواکو ویلي دي له پولیسو سره نښتو کې درې تنه مظاهره کوونکي وژل شوي دي. د تالند په مرکز بنکاک سره کې د یو پولیس په ګډون لږ تر لږه څلور تنه په شخړو کې ووژل شول. چارواکو د ښار لارو کوڅو څخه د مظاهره کوونکو د لرې کولو په مقصد عملیات پیل کړي. د نن ورځې عملیاتو کې شپېته تنه ټپیان شوي دي. پولیس وایي انرژي وزارت د نږدې راټولو شوو مظاهره کوونکو د خورولو په مهال شاوخوا سل تنه نیولي. په ټلویزیوني تصویرونو کې وښودل شوه چې پولیسو د حکومت مرکزي دفتر ته نږدې له مظاهره کوونکو سره نښتې وکړې او له اوښکې بهوونکي غاز څخه یې کار واخیست. اعتراض کوونکي د تېر نومبر میاشتې راهیسې د صدراعظم یونګ لوک شینواترا د لرې کولو په مقصد لاریونونه او مظاهرې کوي. د صدراعظم ورور تاکسین شینواترا په 2006 کال کې د پوځي کودتا په واسطه د صدراعظمۍ له څوکۍ څخه لرې شوی و. او د عراق پولیس وایي په مرکز بغداد او جنوبي ښار هیلا کې نن بمي چاودنو لږ تر لږه درویشت کسان ووژل. تر ټولو وژونکي حمله د بغداد په شیعه ګاونډ بایا کې وه چې د بسونو یو تمځای ته نږدې یو ولاړ موټر کې چاودنه وشوه. پنځه کسان یې ووژل او څلېرویشت نور یې ټپیان کړل. په هیلا ښار کې په دریو بېلابېلو برخو کې د موټر بم چاودنې وشوې چې له امله نهه کسان مړه او دېرش نور ټپیان شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا د خبرونو تفصیل زموږ وی پاڼه کې کتلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه ادرس ته وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د سولې علي شورا او افغان چارواکو په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولوي عبدالرقیب په وژنې خپګان څرګند کړی او دا وژنې غندلې ده. په عین حال کې به واوري چې د طالبانو یو پخوانی قومندان سید محمد اکبر هغه د ولسمشر حامد کرزي او افغان حکومت هغه کړنه ستایلې ده چې د مولوي رقیب مړی په رسمي بدرګه په هلیکوپټرو کې تخار ته انتقال کړ.
رئیس جمهور دا کار وکړي د افغانیت په جنا باندې دا کار دا ډېر ښه کار وکړي. دا سړی راوړي خپل وطن ته په خپله ایره کې خپل کلي وطن کې شخصي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر کرزي له لارښوونې ارکلی کړې چې د جزایي اجراتو په نوي قانون کې د تعدیل راشي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته خپاره کړو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې بغاوري چې د پاکستان د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف نن په لومړي ځل پاکستان کې سترې محکمې ته حاضر شو. او په ویانا کې مو د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بل دور له پیلم خبرو. دا آزاد رادیو ده. د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولوي عبدالرقیب پر وژنې خپګان څرګند کړی او دا یې غندلې. د دې شورا غړي محمد امین وقات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشرانو دا ډول پټې وژنې د سولې پر روانو هڅو منفي اغېز کوي. له کابل نسیم شفق نور تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د بل افغان طالب مشر مولوي عبدالرقیب وژل کېدو ته په اشاره د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې چارواکي وایي چې ښایي دا وژنې د سولې د روانو هلو ځلو پر وړاندې د خنډ جوړولو په هدف وي. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات په پیښور کې د طالب مشر مولوي عبدالرقیب په وژنې خفګان څرګند کړ او وی ویل چې ځینې کړۍ د دې ډول وژنو تر شا مهم سیاسي اهداف لري. خاغلی وقات د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په پاکستان کې د یو شمېر طالب مشرانو د ډول پټو وژنو ته په پام له دې شورا سره د سولې د خبراتو لاره خپل کړي.
د سې وژنې چې هغه ته وژن کې معلوم نه یا هغه شکوک پیدا کوي هغه په هغه مطلوب جریاناتو چې هغه د مصالح مخالفینو بالخصوص طالبانو سره د مذاکراتو یا د تماس پیل دی هغه تم تاوان رسوي. نو من خبردار شه طالبان متوجی شي چې دویم دوست نه لري خبرې پیل کړي.
د طالبانو د رژیم پر مهال د کډوالو چارو وزیر مولوي عبدالرقیب د دوشنبه په ورځ د پیښور په ناصر باغ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. تر مولوي عبدالرقیب سمد وړاندې د طالبانو د کوټې د شورا د دوو تنو غړو ملا نور الله هوتک او ملا عبدالملک په ګډون یو شمیر نور طالب مشان هم په پاکستان کې ووژل شول. یو شمیر لویدیځو رسنیو د ځینو طالب مشرانو په قول لیکلي چې مولوی عبدالرقیب په پیښور کې د طالبانو د هغې ډلې مشري کوله چې له افغان دولت سره د سولې د خبراترو ملاتړې وه. دغه راز ځینو پاکستانیو سیاسي څېړونکو ویلي چې مولوی عبدالرقیب په دې وروستیو کې د سولې د پروسې په تړاو ترکیې او ځینو عربي هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. د افغانستان جمهوري ریاست هم د مولوی عبدالرقیب وژنه غندلې ده. د جمهور رئیس ویاند ملفیزی رویټرز آژانس ته ویلي نوموړی د سولې د عالي شورا سره د سولې د خبرو ملاتړی و. د طالبانو یو پخوانی مشر ملا آغاجان معتصم هم په یو خپور کړي بیان کې د مولوی عبدالرقیب وژنه غندلې او په افغانستان کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې خپل اختلافات پای ته ورسوي او د سولې او جوړجاړي لاره دې خپله کړي. دغه راز د طالبانو د جیش المسلمین د ډلې پخوانی قومندان سید اکبر آغا وایي چې مولوی عبدالرقیب په طالبانو کې ډیر نفوذ درلود او ممکن چې وژنه یې د سولې له موضوع سره تړاو ولري.
زما فکر باندې دغه وژنې په مابین کې توپیر سره لري. څوک په دې وژل شوي دي چې د عداوت په لحاظ باندې وژل شوي دي، څوک په دې وژل شوي دي چې د سولې په نامه، څوک په بل نامه، څوک په بل نامه. دا ټول وژنې په یوه لحاظ باندې نه دي چې اوس سړی وایي چې دا په صلح باندې اغېز. شخصي عداوتونه هم شته، ور ترکیه تللي و خامخا دې کې بند چې عداوت سره غلي دا د سولې خبره دا خبره هم ده.
تر دې وړاندې یو شمیر افغان چارواکو هم په پاکستان کې په مرموز ډول د یو شمیر طالب مشرانو وژنې ته په اشاره ویلي وو. ډیر شمیر هغه طالبان په پاکستان کې وژل کیږي چې له افغان دولت سره سولې ته زړه ښه کوي. څېړونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې په مرموز ډول د طالب مشرانو دا ډول وژنې چې شمیر یې سم نه دی معلوم، د افغانستان د سولې پر پروسې منفي اغیزې کوي. دوی وایي افغان حکومت باید په پاکستان کې د سولې پلو افغان طالبانو د وژنې په اړه څېړنې وکړي او دا معلومه کړي چې څوک او کومې کړي په دې وژنو کې لاس لري.
د طالبانو په خانه چارواکي مولوی عبدالرقیب پرون په پیښور کې وژل شوی و او مړ نن تخار ولایت کې د پلرنی ټاټوبی ته په دوو دولتي هلیکوپټرو کې انتقال شو. ولته په جنازې کې یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. ولسمشر حامد کرزی په پیښور کې د طالبانو د واکمنۍ د کډوالو د چارو د وزیر وژنه غندلې و. هغه د سولې د لارې قرباني بللې. د ولسمشر کرزی دا څرګندونې او هیواد ته د افغان حکومت لخوا د مولوی عبدالرقیب د مړي انتقالول څه پیغام لري؟ ایا د طالبانو دغه وژل شوی چارواکي په اختیار هم د سولې د لارې قرباني شوی؟ رضوان مراد د پښتنې د طالبانو لوی پخواني قومندان سید محمد اکبر هغه سره شریکي کړي. نوموړی وایي
زما په فکر باندې د ولسمشر د پیغام دا یو طرف کې دا یو افغاني وو او دا غني زره چې افغانستان سره په یو بل ملک کې وژل کیږي او دا هغه باید خدمت وشي. دغه د خدمت په باندې دا ډیره ښه خبره وه او دا څه کار شو دا د ملت خلک بم په دې باندې ډیر خوشاله یا مالیکم. دا بل خبره چې دا د صلح قرباني شو په دې با باندې ما فکر باندې زغتله را کتي خبره دې نه کوم چې دا به خامخا
د مولوی عبدالرقیب وژنه د هغه رپورټونو یا هغه اوازو چې پکې ویل کیږي په دوبۍ کې افغان حکومت او یو شمیر طالب مشرانو ترمنځ په پټه خبري شوې دي، آیا دا خو به له دې موضوع سره کوم اړخ نه لري؟
اغه خبره چې سره د دوبۍ کې د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ یو د یو څنګه پټه خبره ما فکر پټه نه پاتې دي. مولوی رقیب چې تر کومه حد زه پوهیم چې مولوی رقیب په دغه مجلس کې نه وو او اوس مولوی رقیب قصد لري کولی به وي چې ما ورته دي په دا دوه درو ورځې کې زه او شیخ اخستی او ترکیه ته په کاډه کې مخکیم ترکیه ته د ایتو ورتللی والته د ترکیه د چارواکو سره خبره کړې و.
آیا کوم طالب مشر دا کولای سي چې پرته له اجازه کوټه شورا او یا هم په کچیرته په پاکستان کې وي د پاکستان له حکومت او استخباراتو پرته د افغان حکومت سره تماس ونیسي او یا د سولې په لوي کې وي علي ولته اوخي هغه کولای شي چې بیا په آرام ژوندو کې ساسي په نظر
ورزما دا خبره دې رسېږي خو کڅوک او چې دا کار کولای شي او مطلب او دې ځکه دې دا خبره ان تدا چې پیښه شي یو څوک یو کار دا کار وکړي دا هغه مزاحمت ته واقع کیږي. عملی کې د خاص او خاص د دې وسړي په باندې چې تا اول مولي صاحب دې څه سره یو دې کېجنم ځما سره ډیر وازه دي لګي په پرو کې راځل تللی دي. عملی کې په دې موضوع کې چې اوس د په موضوع کې ده زه خپل په دې موضوع کې څه نه سم ویلای ځکه چې لته زه وینم چې روزانه د افغانستان اداوتونه رقم رقم اداوتونه په افغانستان کې پیدا کیږي کېدلی شي چې دا د بل عداوت له لارې قرباني شوی.
ولسمشر کرزی اختلافاتو سره سره بیا هم په وار وار په طالبانو د ورور غږ کوي، د ورور خطاب ورته کوي، او بیا اوس د مولوی صاحب عبدالرقیب مړی او جنازه د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې انتقال کړې ده. آیا په وسلوالو طالبانو او هغه چې د افغان حکومت په ند یاد ولسمشر کرزی په دریځ شک لري، آیا د هغې په دریځ به کوم د طالبانو په دریځ به د افغان حکومت دا کار کوم تاثیر ولري؟
رئیس جمهور دا کار وکړي، د افغانیت په جناح باندې دا کار دا ډېر ښه کار وکړي، دا سړی راوړي خپل وطن ته، په خپله هجره کې، په خپل کلي وطن کې شختي. او بیا دا ډېره ښه خبره ده چې رئیس جمهور طالبانو ته په ورور وایي، چین کې د جمهور په بغل باندې هم خلک شته او هلته په طرف کې هم خلک دي چې هغه وخت په دې سلسلو باندې راځي نه، خامخا په هر طرف کې هر طرف هم خلک شته. او بیا به رئیس جمهور دا خبره چې یو حکومت فکر بلدی چې د افغانستان په مشرتابه کې دوی پاتې خلک راشي، او هغه به نه یې خوښه په هغه طریقه باندې، هغه به یو بل سیستم غواړي، یو بل طریقه به غواړي. خو دا د بده مرغه چې اوس په افغانستان کې یو داسې اساس سلسله نه ده جوړه شوې چې هغه د دواړو خواوو موافقه په هغه باندې راشي، یا نه یو داسې چا یو داسې رول لوبولی دی چې هغه یو خپلمنځي رول او هغه دواړه طرفونه په هغه باندې په هغه تګلارې سمه تګلارې چې هغه د دواړو طرفو د قناعت دغه وګرځېدي وړ وګرځېدي.
د طالبانو له پخواني قومندان سید محمد اکبر اغا سره مو د مولوي عبدالرقیب پر وشل کېدو مرکه اوریده.
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه.
خیر دلته خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل به سړی په شخص باندې خبرې نه، زه فکر کوم چې په دا قسم باندې چې د طالبانو نظام
د ځل عبدالقیوم کرزی سره
زه په خپل د افغانستان د خلکو اراده ته سرشتم.
د چهارشنبه پورز د څلور بجو او د پنځشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر کرزی د اغل ارخونې هرکلی کړی چې د جزایی اجراتو په نوي قانون کې د تعدیل راشي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د دې قانون له اصلاح سره ښځې عدالت ته لاسرسی پیدا کوي او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د قربانیانو حقونه ترلاسه کیږي. نسیم شفق پرې له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جزایی اجراتو په قانون کې تعدیل راوستل د ښځو د حقوقو د خوندي کولو او عدالت ته د هغوی د لاسرسي لپاره ډیر مهم بولی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د داسې قوانینو تصویبېدل چې عدالت ته د ښځو دسترسي کموي دوی ته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي سوریا سوبرنګ د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جزایی اجراتو په نوي قانون کې د تعدیلاتو دراوستلو لپاره په وخت سره د ولسمشر کرزی اقدام د ستاینې وړ دی.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د کریمینل تخنیک برخه کمزوري ده او د عدالت د ټینګښت لپاره یوازې شاهدي ورکول دي چې کولای شي له قاضیانو سره مرسته وکړي. موږ په دې برخه کې ولسمشر ته لیک استولی وو او له نیکمرغه هغه ورته ډیر پام وکړ. د هغه له لارښوونې او اقدام سره سم موږ ډیر خوښ یو او هغه اندېښنې لري کیږي چې په دې برخه کې وي.
د افغانستان ملي شورا شاوخوا نه میاشتې مخکې د جزایی اجراتو نوې لایحه تصویب کړه چې له مخې د کورنۍ تاوتریخوالي په مسالې کې خپلوان نشي کولای د یو بل پر ضد شاهدي ورکړي. د دې قانون د شپږویشتمې مادې په څلورمه فقره کې راغلي چې سرنوال او قاضي نشي کولای د تورن کس له خپلوانو نه د شاهد په توګه پوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې دا قانون د ولسمشر کرزی توشیح ته اړتیا لري، د بشري حقونو سازمانونو او د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون یو شمیر هیوادونو په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړه. ولسمشر کرزی د وزیرانو شورا د دوشنبه ورځې په غونډه کې لارښوونه کړې چې په دې قانون کې باید تعدیل او اصلاح راشي. په همدې حال کې د ښځو چارو وزارت مرستیاله مشګان مصطفوي هیله وښوده چې د دې قانون د اصلاح او تعدیل لپاره د عدلي وزارت ژر اقدام وکړي.
تا ماده تر یو حده د ښځو حقوق نقض کوي، نو ځکه د ښځو چارو وزارت هم د چارو ادارې او د وزیرانو شورا دارالانشا ته مکتوب استولی وو تر څو دا ماده حذف یا تعدیل شي. له نیکمرغه د کابینې په غونډه کې عدلي وزارت ته دنده وسپارل شوه چې پر دې مسلې دې له سره کتنه وکړي. د عدلي وزارت ژمنه کړې او دا د کابینې پریکړه ده او موږ ډاډه یو چې لازم تعدیلات به راشي.
سره له دې چې سکال د افغانستان د ملي شورا لخوا ډیر قوانین تصویب شول، خو د ښځو د حقوقو یو شمیر مدافعان انتقاد کوي چې په قوانینو کې ښځو ته لازم پام نه دی شوی. دوی وایي ځینې کړۍ په جدي توګه هڅې کوي چې د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور په افغانستان کې کمرنګ کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم دا مني چې سکال د ملي شورا لخوا په ډیرو تصویب شوو قوانینو کې نیمګړتیاوې موجودې وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. د پاکستان پر پوځیانو د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته په پام سره اسلام آباد د سولې خبري اترې سنډولي. د حکومت لخوا ګمارل شوې کمیټه وایي چې دغه وضعیت کې د سولې خبري نشي کېدای. نور تفصیل نوریاس نوری درغړي.
پاکستان وایي تر هغو پورې له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي چې حملې درولې نه وي. اسلام آباد دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې درویش پاکستاني عسکر چې په 2010 میلادي کال کې برمته کړي وو وژل. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت لخوا ګمارل شوې څلور کسیزې کمیټې نن په اسلام آباد کې د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه بحث وکړ او له غونډې وروسته یې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې پریکړه وشوه چې د سولې خبرې دې وځنډول شي. اسلام آباد نږدې دوه اونۍ مخکې له طالبانو سره د سولې بهیر پیل کړی و. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت استازو په یو بیان کې ویلي چې د عموماً له پیښې وروسته وضعیت بیخي بدل شوی او دغه کمیټه نور تر هغو پورې د سولې پروسه مخته نشي وړی چې طالبان د تاوتریخوالي له ټولو اعمالو لاس وانخلي او ژمنه ونه کړي چې غواړي سوله وکړي. د کمیټې که څه هم د ځنډولو خبر نه ده کړې، خو دوه ځلې په دې ټینګار کړی چې په دغسې وضعیت کې چې طالبان حملو ته دوام ورکوي نشي کولی د سولې عملیه مخته یوسي. طالبانو له خپل لوري په یو بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه د سولې د خبرو پر مخ بیولو کې جدي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد وویل دوی له مختلفو ډلو سره په تماس کې دي او هڅه کوي هغوی قانع کړي چې حملې پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو بریدونو په تازه پیښو کې یو عسکر د جنوبي وزیرستان په لدها او د پوځ یو جګړه په پیښور کې په حملو او نښتو کې وژل شوی دی. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې دغه پیښو په اړه یې د اژانس ته معلومات ورکړي دغه راز ویلي چې د عسکرو په ډزو درې وسلوال هم وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره میاشت په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو په هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو کمیټه وټاکله، خو له وروستیو پیښو داسې ښکاري چې د سولې د خبرو راتلونکي ډاډمنه نه ده.
په پاکستان کې مو د حکومت او پاکستانی طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو اترو په مخ کې د پروتو خندونو په اړه ریپورت واورید. د پاکستان د پوز پوخانه مشر او د دې هیواد پوخانه پوزي واکمن پرویز مشرف نن د لومړي ځل لپاره پاکستان کې ستره محکمه ته حاضر شو. پر نوموړي باندې د پاکستان په ستره محکمه کې د خیانت په تور دوسیه چلیږي. ل پیښور پرې زبیح الله شفق ریپورت راکړي.
د پاکستان د پوز پخوانی مشر او د دې هیواد پوزي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف تر اوږد انتظار وروسته د سې شنبه پر ورځ د پاکستان د ستره محکمې تر نظارت لاندې یوې ځانګړې محکمې ته حاضر شو. پر پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې د اضطراری حالت لګولو او قانون ځنډون له امله د دې هیواد د اساسي قانون د شپږمې مادې له مخې په ستره محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده. د پاکستان د ستره محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې د روانې میاشت په 9 نیټه امر کړو چې پرویز مشرف د امدی میاشت په 13 نیټه محکمې ته حاضر شي او د نه حاضرېدو په صورت کې به یې د نیولو امر ورکړل شي. که څه هم متقاعد جنرال پرویز مشرف نن د خیانت په تور محکمې ته حاضر شو، خو محکمې پر هغه باندې د خیانت تور ونه لګاو، بلکې د پرویز مشرف مدافع وکیلانو د ځانګړې محکمې پر جوړولو نیوکه وکړه او د مشرف د بیا حاضرېدو نیټه یې هم تمدید کړه. نوموړی د سترې محکمې لخوا تر شلو زیات ځله غوښتل شوی چې ایله په 2 ځلې د محکمې امر پر ځای کړ او حاضر شو. ورته محکمې ته د مشرف تر حاضرېدو وروسته د هغه مدافع وکیل احمد رضا قصوري له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې موږ محکمو ته درناوی کوو او په هر حالت کې برلاسه غواړو. موږ دا وښودله چې جنرال مشرف محکمو ته لوړاندې کېدو نه ویریږي او په مساعد وخت کې به ټولو محکمو ته وړاندې شي. نن پرویز مشرف په ناروغ ځان محکمې ته حاضر شو او دا یې ثابته کړه چې موږ په پاکستان کې د قانون برلاسه غواړو او د محکمو درناوی کوو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال مشرف د سختو امنیتي تدابیرو لاندې چې نږدې 1200 پولیسو او د دې هیواد نیمه پوځي ځواکونو یې امنیت نیولو محکمې ته حاضر شو. متقاعد جنرال مشرف د جنوري په 2 نیټه د 1400 امنیتي ځواکونو په ملتیا له کوره ووت او ګمان کېده چې نوموړی به محکمې ته حاضر شي، خو د لارې په اوږدو کې د قلبي ناروغۍ له امله د پنجاب ایالت د پنډۍ پوځي روغتون ته ولېږدول شو چې تر ننه په هماغه روغتون کې و. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د 18 کلن تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد د پوځ مشر او پوځي پوځي واکمن محکمې ته حاضرېږي. جنرال مشرف د 2009 میلادي کال د نومبر په درېمه نیټه په پاکستان کې اضطراري حالت اعلان کړو چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډول او د پاکستان د قاضي القضات په ګډون یې د دې هیواد یو شمېر قاضیان په خپلو کورونو کې نظر بند کړیو. د پاکستان د قانوني چارو کارپوهانو د وینا له مخې که پر پرویز مشرف د خیانت تور ثابت شي نو د دې هیواد له قانون سره سم به پر عمري بند او یا هم د مرګ پر سزا محکوم شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو بل دور پیلېږي. د ایران اټومي پروګرام په اړه په دې خبرو کې بریالیتوب ښایي د ایران او واشنگټن ترمنځ چې د تیرو 15 کلونو راهیسې ډیپلوماټیک ارتباط نه سره لري د اړیکو ښکېدو ته لاره پرانیسي. په خبرو اترو کې ناکامي د بحران سبب کېدلی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې په ویانا کې د مذاکرو مخالفت نه کوي خو نتیجې ته یې چندان امید نه لري. د دې مسلې تفصیل فرشتي جلال زی اورو.
په ویانا کې د ایران او د نړۍ د 15 قدرتمندو هیوادونو جرمني، فرانسې، امریکا، بریتانیا، چین او روسیه د استازو ترمنځ د مذاکرو د سترو پریکړو تمنه کیږي. خو د دې درې ورځنیو خبرو تر پایل مخکې داسې اټکل شوی و چې دا به شاید د مذاکره کوونکو خواو ترمنځ د پیچلو خبرو د لړۍ پیل وي. په مذاکرو کې د امریکا یو لوړ دوه استازي خبریالان ته وویل چې دا مذاکرې د تهران د اټومي لانجې د ډیپلوماټیک حل لپاره تر ټولو ښه موقع ده. د امریکا د حکومت د لوړ دوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د ویانا مذاکره به ډیر پیچلې او سخت وي او شاید ډیر وخت دوام وکړي. خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د ایران په آذربایجان ولایت کې د خلکو سترې غونډې ته وویل فکر نه کوي چې دا خبرې به کوم لوري ته پرمختګ وکړي.
ایران نقض اونچه را که قرار گذاشته است و
ایران به پر خپلو ژمنو او هغه څه چې مخکې پریکړه ورباندې سوي تیرې ونه کړي. خو امریکایان د اسلامي انقلاب او اسلامي جمهوریت دشمنان دي. هستایي مسأله د دشمنۍ یو پلمه ده. حتی کدا مسأله یو ورځ د امریکا په خوښه هم حل سي یو بل خبره برا پیدا کړي. اوس د امریکا د حکومت ویندویانو د بشري حقوقو د راکټو او د وسلو خبري را مخته کړي دي. زه تعجب کوم چې آیا امریکایان د بشري حقوقو په اړه خبرو نه شرمېږي. د ایران د حالاتو څارونکي وای دا چې علي خامنهای او د هغه سخدریزی پلویان د مذاکرو په اړه شک لري او خوشبینه نه دي، خو بیا هم د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د خبرو مخالفت نه کوي. د نړیوالو د بندیزونو لامل پر دې هواد د اقتصادي فشار زیاتوالی څرګندوي. په ویانا کې نن د بریتانیا، جرمني، فرانسې، چین، روسیه او امریکا لوړ رتبه چارواکي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ګډون لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین اشتن به د دغو مذاکرو څارنه کوي.
تاسو موږ غږ لاسه د رادیو ناوړې دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ مطالب ریپورتونه ونیس پروګرامونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼه آدرس دی. په اوکراین کې د روان سیاسي بحران پترس کې نن بیا د حکومت ضد مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې. دا تازه نښتې وروسته تر هغه وشوې چې مظاهره کوونکو هڅه کوله د پارلمان ودانۍ چې پولیسو یې امنیت ټینګ کړی و ته لاره پیدا کړي. رضوان مراد اوکراین د روان سیاسي کړکیچ په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکي دروړي.
د اوکراین په مرکز کیف کې نن پولیسو د هغو مظاهره چیانو د خورولو لپاره چې هڅه کوله د پارلمان ودانۍ ته داخل شي اوخکي بهونکې غاز او ربړي مرمۍ استعمال کړي. مظاهره چیانو هم پر پولیسو د ډبرو گزارونه وکړل او د امنیتي ځواکونو دوه موټرو ته اور ورته کړ. اوکراینی خبری اژانسونو ویلي په نننۍ شخړه کې دوه مظاهره کوونکي او درې پولیس ژوبل شوي دي. زرګونو مظاهره کوونکو د کیف د ازادۍ میدان څخه د پارلمان په لور لاریون وکړ او د هغو اصلاحاتو پړې درای اچولو غوښتنه وکړه چې لمخې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ واک محدودېږي. د دې لاریون پر مهال د اپوزیسیون مشر اولی تیهنبوک خپل پلویانو ته د وینا پر مهال ویل
نارود بوده як джерело влади тиснути на своїх представників для того щоб таке рішення
дивай خلق بچی د قدرت سرچینه ده پر خپل استاد فشار راوړي چې پارلمان دا پریکړه تایید کړي. کسي شنبه، چهار شنبه او یا پنځ شنبه تاییدوي خو خبر داوي چې همدانن دا پریکړه منزور شي. اخو بیا په پارلمان کې د حکومت د اپوزیسیون غړو ورسره هغه چې د اصلاحاتو موضوع د خبرو او بحث په اجنډا کې شامل نه شو د وکیلانو د ویناو مخاوني ولا. په اوکراین کې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واک پر ضد مظاهرې روانې دي او لاریون کوونکي د کیف په ازادۍ میدان او نورو حکومتي ودانیو کې ځای پر ځای شوي دي. په اوکراین کې د روان سیاسي بحران له امله د دې هیواد د پولي واحد ګریفنیا بیا و په سلو کې ټیټه شوې ده.
په اوکراین کې مو د نننیو مظاهرو او د مظاهرو او اعتراضونو په ترڅ کې د رامنځته شوي تاوتریخوالي په اړه رپورټ واورېده. په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. د ازادي رادیو د خبرو شو رپورټونو لپاره کولای شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ. ولاغې لارې کولای شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجلې لا پاتې ده چې امید مرزبان